دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په دې وروستي نه تایید شوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې سرګندوي چین غیر دولتي کړیو ته د پیسو وړاندیز کړي ترڅو په افغانستان کې پر میشتو امریکایي سرتیرو بریدونه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یو لوړ پوړی مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي د پنځشنبه پر ورځ د امریکا ژغ سره په تماس کې دغه استخباراتي اطلاعاتو جزئیات چې لومړی د ایکویس خبري ورپاڼې خبره کړي وو تایید کړل. همداشان امریکایي مقامات ته امر شوی دی ترڅو دغه استخباراتي موندنې ثابت کړي، هغه اقدام چې په څرګنده به د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ کړکیچ زیات کړي. د چین د بارانو چارو وزارت یو ویان وانګ وینبن د پنځشنبه پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا جالي خبر پرته بل څه نه دی چې هدف یې د چین بدنامول دی. چارلی وانګ وویل چې چین د افغانستان په منازو کې نه دی ښکیل او د امریکا د متحده ایالاتو په نوښت د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. تروسه روشانه نه ده چې آیا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د چین د انعام په حق له د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته هم راپورټ ورکړل شوی او کنه. څو میاشتې مخکې امریکایي رسنیو راپورټ ورکړی و چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام ورکړی دی، خو جمهور رئیس ټرمپ دغه راپورټ جعلي وګڼه. په نړۍ کې دې کال د کرونا وایرس د نړیوالې وبا له وجې کوم محدودیتونه چې لګېدلي دي د هغه له وجې نوی کال په هغه توګه نن مانځل کیږي. په اکثرو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځنې پروګرامونه یا خو لغوه سوي دي او یا په ډیر کم شمیر خلکو ته پکښې د ګډون بلنه ورکړل سوي ده. د آسټرالیا سیډني ښار چې له کومه ځایه د نوي کال د لمانځنې مراسم پیل کیږي، هلته چارواکو خلکو ته ویل دي چې د کرونا وایرس له وجې چې کوم بندیزونه لګېدلي نو په خپلو کورونو کې دي پاتې سي، او سیډني په پل د نوي کال راتګ ته د ارکړې لپاره ډیرو کمو خلکو ته د ورتګ اجازه ورکړل سوي ده. د امریکا د متحده ایالاتو د نیویارک په ښار کې ټایمز سکوئر چې د نوي کال د ګین د راغورځولو لپاره ډیر شهرت لري، خو دې کال په مراسمو کې خلکو ته د ګډون اجازه نسته او یوازې یو څه شمیر خلک چې د کرونا وبا د مخنیوي په اړه د سر په لیکو کې خدمات ترسره کړي هغوی ته د ورتګ اجازه ورکړل سوې ده. دغه راز په هانګ کانګ، هند، جاپان او نورو هیوادونو کې هم د نوي کال د نمانځنې پروګرامونه لغوه سوي دي. برتانیا د چهارشنبه په شپه په رسمي توګه د اروپایي اتحادیې څخه خپل د 500 کالو همکاري ختموي او دغه اتحادیه د یو سوداګریز بازار د ګمرکاتو اتحادیه پرېږدي او په خپل لار ځي. د اروپایي اتحادیه څخه د برتانیې وتلو مسله د 2018 کال راهیسې د اروپا د سیاست مهمه برخه وه او د 2021 کال د جنوري د پیل څخه د برتانیې وتل حقیقت عمومي. په قانوني لحاظ برتانیې اروپایي اتحادیه د جنوري په 1 پرېښوده، خو سوداګرۍ، ګمرکي تعریفو او په نورو موضوعاتو باندې په دغه انتقالي دوره کې د برسلز سره خبرې روانې وې او اوس دغه انتقالي دوره پای ته رسیدلې. نو د اروپایي اتحادیه قوانین په برتانیې نه عملي کیږي او سمدستي نتیجه به داسې چې شاوخوا 1500 میلیونه کسان به د اروپایي اتحادیه او برتانیې ترمنځ آزاد تګ او راتګ نور نسی کولای. پاکستانی چارواکي وایي چې د هندوانو پر یو معبد د برید او ور اچولو په تړاو یې 14 تنه نیولې دي. د کرکټ ولسوالۍ پولیس وایي شاوخوا زرو کسانو په دې برید کې لاس درلود. په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې دي پکې ښودل کیږي چې کاریدلو کسانو یو لوی ډله د هندوانو د معبد دیوالونه نړوي او بیا یې سوځي. ځایي پولیس وایي چې پرون نیول شوي کسان د هغو سلګونو کسانو له ډلې دي چې پرون دی د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې د هندوانو پر یو معبد هجوم وروړ. په پاکستان کې هندو لژدکیو پر دې چلند نیوکه کړې او غندنه کړې ده. د پاکستان فدرالي حکومت او ایالتي وزیرانو هم دا اقدام غندلی دي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری دا برید غندلی او د ایالتي چارواکو نه غوښتي چې د هغو کسانو سره حساب او کتاب وسی چې په دې برید کې لاس درلود. دا مابد په 1990 کال کې هم رنګ شوی، خو د پاکستان د ستري محکمې په حکم په 2015 کال کې بیا ورغول شو. ملګرو ملتونو او افریقایي اتحادیې د پنځشنبه پر ورځ د سودان په پراخ سیمه دارفور کې خپل 14 کلن د سولې ماموریت پای ته ورسوي. کله چې په دې سیمه کې په دې وروستیو کې د تشدد ډکې پیښې شوې دي او په ځايي خلکو کې داسې ویره خبره ده چې یو ځل بیا به په دې سیمه کې جنگونه پیل شي. د سودان په دارفور سیمه کې په 2013 کال کې هغه مهال جنگونه پیل شول کله چې د یوې اقلیتي ډلې یاغیانو د خرطوم حکومت پر ضد چې د عربانو اکثریت پکښې دی جنگ پیل کړ. او په ځواب کې بیا مرکزی حکومت د عربي ملیشو چې جنجاوید په نامه یادیږي د هغو ګمارل او د وسلو ورکول پیل کړ. د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې تر اوسه په دې جنگ کې د 2 لک څخه زیات کسان وژل شوي دي او د 2.5 میلیونو څخه زیات کسان بې کوره شوي دي. په الجیریا کې د پنځشنبه پر ورځ شلتنه هغه مهال مرسول چې یو موټر چې افریقایي اتباب کې سپارول د هیواد په جنوب کې چپاسو. د ژغورنې عملیې په فیسبوک لیکلي چې دغه پیښه د 800 ښارګوټي ته نږدې شوي او یو لستنه زخمي شوي هم دي. په 19 وژل شوو افریقایانو کې ماشومان هم شامل دي. د امریکا د کالیفورنیا پایلت کې چارواکي وایي چې د سیمول لیټل په نامه کس چې په خپله د 93 کسانو په وژلو اعتراف کړی دی د 80 کلونو په عمر په زندان کې مړ شو. سیمول لیټل په امریکا کې مشهور قاتل و چې ډیر کسان یې په پرله پسې توګه وژلي دي. دغه مشهور قاتل دغه کسان د 1900 تر 2015 کال پورې تقریبا په ټول امریکا کې وژلي وو او چارواکي په نیولو نه بریالي شوي. اکثریت کسان چې سیمول لیټل وژلي میرمنې وې. لیټل په لومړي سر کې د سوکوهاني ورزش کاوه او هغه میرمنې وژلي چې په مخدره موادو وختوې او یا په فحشا کې ښکېلې وې. د اکثریت میرمنو هویت تر اوسه نه دی معلوم او نه یې قضیه وڅېړل شوې. سیمول لیټل په زندان کې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې ایجنټانو ته د 500 کسانو نمونه واخیستل چې هغه وژلي وو. دغه ادارې تایید کړله چې د سیمول ټولې داګانې د اعتبار وړ دي. پولیس ویل دي چې سیمول لیټل د چهارشنبه په ورځ مړ شوی خو د مرګ علت یې تر اوسه نه دی معلوم. دغه مشهور قاتل په 2014 کال کې بندي شو او د عمر قید سزا پرې راختلې وه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان اقتصاد په 2020 کال کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله سخت وځپل شو. د دغه وبا خپرېدل کال یوې خوا روغتیايي بحران رامنځته کړی و، نو له بلې خوا اقتصادي تاوانونه هم رامنځته کړل. افغان حکومت وایي چې د کرونا له امله په عوایدو کې کمښت راغلی او تر څنګ ډېرې پیسې د دغه بحران په مهارولو لګېدلې دي. بلخوا شنون کې وایي چې د جګړو او ناامنۍ له امله د افغانستان پر ځای په نورو هیوادونو کې پانګونه شوي. حکمت سروش په دې راپور کې په 2020 کال کې د افغانستان وضعیت ته کتنه کړې ده.
په 2020 کال کې افغانستان د نړۍ د نورو هیوادونو غوندې د کورونا وایرس تخپرېدو له امله اقتصادي زیانونه ولیدل. د افغانستان د مالی وزارت وایي دوی اټکل کړی و چې په دغه کال کې به د افغانستان اقتصاد 3.4% وده کوي، خو د کورونا وایرس له امله د دې هیواد اقتصادي وده 5% راټیټه شوه. د کورونا وایرس خپرېدل د دې لامل شو چې د افغان حکومت عواید 1.5 میلیارډ افغانۍ راټیټ شي او تر څنګ حکومت اړ شو چې تر خپلې بودیجې 1.5 میلیارډ افغانۍ زیات لګښت وکړي.
عواید هم 1.4 میلیارډ ته راټیټ شو، مګر سر له دې هم چې 1.5 میلیارډ کموالی زمونږ په عوایدو کې راغی، مونږ وتوانېدلو چې خپل مصارف، خپل معاشات او انکشافي پروژې چې په افغانستان کې سرتاسري تطبیق دې نیو پرداختونه هم اجرا کو او په اخر د کال کې په خزائنو کې هم په خپل خزانه کې هم په یو کافی اندازه ریزرو پیسې ولرو چې هغه براتون کې کالونو کې زمونږ په ملي بودیجه کې به مصرفيږي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خو د دې کال د نومبر په ورستیو کې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د دې هیواد لپاره یو مهم اقتصادي پیښه وه. په دغه کانفرنس کې نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د کال د 3.3 میلیارډ ډالرو او د 4 کلونو لپاره د 1.2 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنې وکړې.
شرایطو پر اساس به دوی موږ سره مرسته کوي. دا شرایط هغه څه دي چې یعنی موږ ورسره موافق یو. افغانستان حکومت هم وړاندیز دا و نړیوال ټولن ته چې یعنی مرسته د شرایطو پر اساس وسیږي. موږ باید لازم اصلاحات په خپلو ادارو کې راولو، نو بیا یې نه بعد موږ کولای شو چې دا مرسته جلب کړو او مصرف یې کړو په خپل بودیجه ملي بودیجه دلاره.
اقتصادي شنونکي وایي چې دا ځل افغانستان سره د نړیوالو مرستو په شرایطو پورې تړلې او افغان حکومت اړ دی چې په کلنی ډول د دغو مرستو د لګولو راپور ورکړي.
توپیر په دا کې دا چې دغه کومکونه اوس ډیر زیات مشهور شوی ده، سیاسي شرایط ورته زیات شوی ده او همچنان راپوردهی سالانه په اول کې په نظر کې نیول شوی ده چې دغه ریپورټینګ لکه څه مشکلات بیا مخې ته کې همچنان دغه دی او مهال کومکونو بجای دوی لن مهال کومک افغانستان سره کړی ده چې اوس پیش بینی دغه کومکونو لکه څه مشکل شوی ده. خو بیا هم ویلې سو چې لکسر لا سراوړونه لرو او ایمونګه اټکل دوله چې آینده کال کې آهسته آهسته د ایمونګه اقتصاد وادي خواته بیرته لارسي.
اقتصادي شنونکو وايي په 2020 کال کې د کورونا وایرس راخوا په افغانستان کې روانه جګړه او نامنۍ د دې لامل سوي چې پانګوال له هیواد څخه خپله پانګه وباسي. که څه هم په دې اړه دقیق شمیرې نسته، خو شنونکي اټکل کوي چې دا شمیره میلیارډونو ډالرو ته رسیږي.
دلته پیسې په سوري لوښي کې لوېدلې ده، یعنی پیسې فرار د سرمایه وجود لري. ترکیه ته شل تر دیرس میلیارډ ډالره د افغانستان لخوا نه تللي دي، ترزیق سوي دي د دوی په اقتصاد کې. 500 میلیارډ په دوبۍ کې، په د آسیا میانه کې، په نورو دنیا کې د افغانستان له دې ویرانې نه دا گنج ایستل سوی ده، نورو جویو ته ترزیق سوی دي اقتصادونو ته، هغوی ته یې معنی درلودله. نو زما په نظر باندې دا د دې تباعت بیا ډېر دي، بیکاري ډېریږي، لوږه ډېریږي، اقتصاد وده نسي کولی.
خلک په ډېر بد وضعیت کې دا اوس هم قرار لري، ځکه په هر ولایت کې جنگ دی، جګړه ده. خلک او ملي پانګوال سرمایه گذاري نه کوي. د دوی هڅه دا ده چې خپلې پیسې په څه ډول باندې د افغانستان څخه وباسي، تر څو یو بل هیواد کې هغه ځای کې چې دی مسونه واوسي، هلته خپله سرمایه گذاري وکړي.
نړیوال بانک وایي د عاید نشتوالي او د اجناسو د بیې لوړوالي په دغه کال کې په افغانستان کې د فقر کچه 2.5% زیاته کړې. افغان حکومت د نړیوال بانک په مالي کومک له بېوزلو سره د ملي سترخان په نوم د خوراکي او روغتیايي توکو د مرستې لړۍ پیل کړې. حکومت وایي چې دغه مرستې به په لومړي پړاو کې 1.8 میلیونه او دویم پړاو کې تر 2 میلیونه زیاتو کورنیو ته په ټول افغانستان کې ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د تړون اپتا د تعدیلاتو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي، او په تیرو دوه ورځو کې په اسلام آباد کې د اپتا د تعدیلاتو لپاره یو لړ وړاندیزونه هم شوي چې په راتلونکي کې به د تخنیکي ټیمونو ترمنځ پرې کار وشي. نور جزئیات د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت د همغږي کمیټې یا اپټیکا په اتمه ناسته کې د اپټا د تړون په تعدیل خبرې شوي او د مندرج اجنډا په سر پرمختګونه هم شوي دي. د اپټیکا اتمه ناسته په اسلام آباد کې د ډسمبر 23 تر 30 دایره شوې وه چې د افغانستان له اړخه د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی پکې برخه اخیستې وه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی امریکا غږ ته وویل چې د اپټیکا په اتمه ناسته کې دواړو هیوادونو پریکړه کړې ده چې په اسلام آباد او یا کابل کې به تخنیکی ډلې د اپټا د تړون په تعدیلاتو کار وکړي.
در نشسته هشتم اپتیکا توافق شد.
په اتمه ناسته کې توافق وسو چې د افغانستان او پاکستان تخنیکی غړي او مذاکره کوونکي د اپټا په وړاندې سوي تعدیلي طرحه کې د خپلو نظریاتو د درجولو لپاره په کابل او یا هم اسلام آباد کې جلا ناستې ولري.
د سوداګرۍ وزارت وایي چې د اپټیکا په اتمه ناسته کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ چارواکو د ترجیحي تجارت تړون او د ریل ګاډي د همکارۍ د هوکړلیک په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی وایي چې د اپټیکا په اتمه ناسته کې په عمده مسایلو بحثونه شوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت مشکل تل د پاکستان له لوري په افغان سوداګرو د فشار په توګه کارول کیږي.
او د مو غوښتنه دا ده چې بعد د دینه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تجارت او ترانزیت موجود ده، هغه په نورمال شکل باندې جریان ولري او افغان سوداګر باندې نور د پاکستان د دولت لپاره فشار وارد نسی. په زم د اپټاپ د قرارداد پاک لبان نیس بس وسو او خبري وسو چې هغه کوم مشکلات په خو د اپټاپ قرارداد کې او د دولت پاکستان د دولت لپاره نه تطبیق کده، په دې غونډه کې بس وسو چې قراتلونکي کې د قرارداد تمدید سي د مشکلات به هم منستره نسی.
اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د اپټا تړون په تیر کې داسې جوړ شوی و چې د پاکستان په ګټه و، او تمه ده چې د اپټا په تړون کې داسې تعدیلات رامنځته شي چې افغانستان هم په مټ وکړی شي، منفعت واخلي او د خرڅلاو توکي د واګل لارې هند ته ورسوي.
کچیر دا ځل پریکړه داسې وسی چې دغه قرارداد د دوارو خو په ګټه تمام سي او پاکستان وکول سي د افغانستان د استراتیژیک موقعیت څخه استفاده وکړي او منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره پیدا کړي. نو موږ ته هم ضرورت ده چې پاکستان باندې ومنو ترسو موږ د پاکستان استراتیژیک موقعیت څخه استفاده وکړو او د واګي بندر د لارې ځان هند ته ورسو. که چیرې دا قرارداد دو جانبه ووسی د دوارو خو په ګټه ووسی نو دا ډیر ګټور تمامیږي.
دا پټا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو چې امریکایي څار کاوه. دغه تړون د 15 کلونو لپاره خو 15 کاله مخکې په کې تعدیلات نه دی راغلي. د دې تړون د مهلت ختمېدو ته لږ وخت پاتې دی او دواړه لوري اوس د دې تړون په تعدیلاتو خبرې کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په اسنه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر مچ مکان له خپل همکارانو نه غواړي چې روانه ونې په یوې رایګیری کې د ټرمپ لخوا د 240 میلیارد ډالر د دفاعي بودیجې ویټو باطل کړي. سناتور مکان ویلي چې جمهوریت ډونلډ ټرمپ سرګنده کړي چې د روان کال بودیجه هغه شرایط نه لري چې جمهوریت غوښتونکو یې غوښتنه کوله. دا چې د امریکا دفاعي بودیجې جنجال چیرته رسیدلې په دې اړه نور جزئیات د سمیع الله جلال زین اورو.
دویم پړاو ته د جورجیا د غزیدلو ټاکنو لپاره لوړان دی رایګیری پیل شوې ده. د سنا لپاره د دغه یالات 200 کې پاتې دي او هیڅ یو کاندید ونه کړی شو چې د نومبر په ټاکنو کې وګټي. د دویم پړاو ټاکنې بعد د جنوري په 15 باندې ته وشي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو لپاره کمپاین وکړ.
د جورجیا رای ورکونکو به دا معلومه کړي چې کوم ګوند د هرې کمیټې مشري وکړي، د هر قانون مسوده ولیکي او د مالیه ورکونکو د هر ډالر د لګولو ځای معلوم کړي.
دا د وسیاله له رقابت ډکې دي. برحال جمهوریت غوښتونکو سناتور کلی لیفلر د دیموکرات کاندید رافیل ورنو په وړاندې په خپل رقابت کې برابر ده. د شمیرو لمخې د دیموکرات کاندید جان آساف او د برحال جمهوریت غوښتونکو کاندید سناتور ډیوډ پردو ترمنځ رقابت هم اوګه پوګه روان دی. په داسې حال کې چې دیموکراتان د استازو په مجلس کې په کم تفاوت اکثریت لري، خو د سنا په مجلس کې اکثریت بیا له جمهور غوښتونکو سره دی. د جنوري د 15 د ټاکنو پایلې به کیدای شي په راتلونکي دوره کې دا کنټرول پای ته ورسوي.
که دیموکراتان دواړه څوکۍ وګټي نو 50 به جمهور غوښتونکي او 50 به دیموکراتان وي، دواړه به مساوي وي.
کاملا هارس به چې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیالې په توګه د لوړې مراسم کوي، د سنا مشي به کوي او د مقننه چارو د پرمخ بیولو په برخه کې به مهم رول ولري. د نومبر په ټاکنو کې په جورجیا کې د منتخب جمهور رئیس جو بایدن بریا هغه پخوانی دود بدل کړ چې جمهور غوښتونکي جمهور رئیس ته رای ورکوله.
دا دیموکراتانو ته یو لوی بریا وه. همدارنګ بل پړاو ته د ټاکنو غزیدل که څه هم یو ستونزمن کار دی چې دیموکراتان دواړه څوکۍ وګټي، خو دا د دې څرګندونه کوي چې جورجیا په داسې یو طرف روانه ده چې د جنوب نورې برخې هم ممکن د یو نوي ائتلاف په طرف روانې وي.
په ښارونو او کلیوالو سیمو کې د افریقایي امریکایانو، سپین پوستانو، آسیایانو او هسپانوي ژبو ائتلاف موجود دی، خو د رقابت بریا به په دې معلومه شي چې څوک ډیری رایې ګټي.
دیموکراتان خپل کمپاین په جدي ډول پیل کړی او حتی د کورونا ویروس پر مهال هم د کورونو دروازې ټکولې دي.
جمهوریت غوښتونکي د مرستو پر راټولولو کې مخکې دي او د ټاکنیز رقابت وروستۍ نتیجه مساوي ښکاري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ایتالیا خلک ساکل نوې میلادي کال په سهار کې لمانځي چې حکومتي چارواکو د کورونا د کووید 19 ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په ټول هیواد کې یو لړ سخت قیودات لګولې دي. لاروم نه په دې اړه د خبریالې سابینا کاسل فرانکو د رالیګل رپورټ خلاصه له سید سلیمان شان اوري.
په داسې حال کې چې نن د جمعې په ورځ به په ایټالیا کې د 2021 میلادي کال د لمانځلو مراسم نسبتا په خاموشه فضا کې سرته رسیږي، د رومن کاتولیکانو د فرقې مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس هم د خراب صحت په وجه باندې د نوي کال د لمانځلو په جشن کې برخه نه اخلي. په ایتالیا کې د کورونا د کوډونس اوبا د مثبت پیښو د زیاتېدو په سبب حکومتي چارواکو د دغه وژن کې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په غرض په ټول هیواد کې د خلکو په ګرځېدو او د غټو غونډو په جوړولو باندې قیودات لګولې دي او د مقرراتو د تطبیق کولو په غرض یې په زرهاو پولیس په دندو ګمارلې دي. سکال په اروپا کې د کورونا د کوډونس اوبا د خپرېدو وروسته ایتالیا لومړی اروپایي هیواد و چې دغه اوبایي ناروغي تر ټولو سخته وځپله او خلک د قیوداتو او بندیزونو سره اوس عادي شوي دي. حکومت د جنوري تر څلورمې پورې له خپلو کورونو نه د وتلو اجازه چاته نه ورکوي او که څوک له ډېرې مجبورۍ نه وځي هم باید لومړی یوه فرما ډکه کړي او چارواکي پوه کړي چې چیرې ځي. یوازې د هغه چا کور ته راتګ اجازه لري چې د یوه کس نه پکې زیات څوک نه اوسیږي. هغه کسان ته له خپلو کورونو نه د وتلو اجازه ورکوي چې یا ډېر ناروغۍ او یا بل کوم عاجل ضرورت ورته پېښ شوی. د روم په شمول په غټو کورونو کې د خوراکي او غذایي موادو او فارمیسیو پرته ټولې مغازې تړل شوې دي. همداشان د چارواکو په غوښتنه ټولې شرابخانې او رستورانونه هم تړل شوې دي. خلک یوازې کولی شي چې له بیرون نه د ډوډۍ فرمایش ورکړي او له غرفو نه واخلي او ځان سره ویسي. په رستورانونو کې دننه کېناستل منع دي. دا د یو رستوران د څښتن غږ دی. نوموړی په ایټالوي ژبه وایي چې چارواکو زموږ سیمه ریډ زون یا سره ناحیه اعلان کړې ده او معنا یې دا ده چې مزدوران یوازې د پخوا په پرتله سم نمایي ساعتونه کار کولی شي. څومره سخت نقصان چې زموږ کاروبار ته رسیدلی دی د اندازې لګولې سخت دي. د ایټالیا چارواکو پروم او نورو غټو ښارونو کې خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې له غونډو او میلو نه ډډه وکړي او باید چې آتشبازي هم ونه کړي تر څو د ناڅاپي پیښو په صورت کې په روغتونونو باندې د ناروغانو بیروبار هجوم مخه ونیسي. د ایټالیا ولس پخوا هیڅکله هم د دومره زیقو او سختو شرایطو لاندې نوی کال نه و لمانځلی. قیوداتو او نامساعدو شرایطو باوجود زیاتره خلک وای کوشش به وکړي چې د نوي کال ورځ په خوشحالۍ تیره کړي. سکال به موږ خپل ډېر کم خپلوان او دوستان وګورو او یوازې په هغو ساعتونو کې ورسره ملاقات کولی شو چې حکومت اجازه ورکوي. حکومت د شپې لسو بجو نه د سهار تر اوو بجو پورې د خلکو په ګرځېدو باندې بندیز لګولی او له یوې ښاروالۍ نه بلې ښاروالۍ ته تګ هم منع شوی دی. درنده جرمانی لګول کیږي او له همدې عمله ډېر کم خلک له لګول شو قیودات نه د سرغړونې خطر قبلول ته چمتو دي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د ایټالیا چارواکو خلکو ته د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس ضد واکسینو په لګولو پیل کړی په دې هیله دي چې په 2021 میلادي کال کې به تورتم او تاریک تونل په پای کې د رڼا وړانګې په سترګو وګوري. د پاپ فرانسیس یوان ماتیو برونی د پنځشنبه په ورځ پرم کې خبریالانو ته وویل چې پاپ با نن ټوله ورځ د سینټ پیټرز د بشلیکا په کلیسا کې تیروي خو د جمعې په ماسپښین با د اپاستولیک پیلس یا د پیغمبرانو د ماڼۍ نه په دې مناسبت خپل عنانوي وینا وکړي چې راسن با خبريږي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
تقریبا دو نسلونه پخوا امریکا او ویتنام په جنگ کې وو. امریکایي قواوو د 1908 او د 1909 د لسیزې په سر کې په میلیونو ګیلنه کیمیاوي موادونه کار اخیستی و چې هغه ځنګل تباه کړي چې د دشمن عسکرو د خپلو تحرکاتو د پټولو کار ورنه اخیسته. د قوي کیمیاوي موادونه کار اخیستل کېده چې په دې کې زهرجن کیمیاوي مواد او له هغه نه راپتی خو موږ ته پته ولګېدل چې دغه مواد روغتیایي او محیطي عواقب لري. د جنگ پایته در رسیدل نه راپدی خو امریکا او ویتنام د خپل تاریخوالي ایوي خواته پکې خودل کې لوی ګامونه وچت کړل او بل اخره په 1995 کال کې ډیپلوماټیک روابط ټینګ کړل. دغه دواړه هیوادونه اوس قوي تجارتي او اقتصادي روابط لري. دوی د ساینس، ټکنالوژي، پوهنې، روزنې، چاپیریال، روغتیا، دفاع او امنیت په ډګرونو کې همکاري لري او غواړي د جنگ له میراث نه پاتې موضوعګانې حل کړي. د چاپیریال د چاري کولو یا د هغو سیمو د پاکولو په باره کې همکاري د لیس په سر کې دي او چې د نارنج رنګ کې میوې ماده سره سختې ککړې شوې دي. د ویتنام د حکومت په غوښتنه د امریکا حکومت چې د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا د ادارې یا یو ایس آی ډی له لارې کار کوي موافقه وکړله. د دا نانګ ایر بیس بشپړ ان پاکړي چې له جنگ نه پاتې خاورې سخته زهرجنه شوې وه. دغه پروژه په 2013 کال کې پای ته رسیدلې وه. د دې پسې په لیس کې د بین هوا هوایی اډه وه چې د امریکا او ویتنام د جنگ په وخت کې د نارنج دوله کې میوي موادو د ذخیره کولو او اداره کولو لپاره اصلي مرکز و او په ویتنام کې د پاتوشن ډایوکسین تر ټولو ستر مرکز و. د یو ایس آی ډی د اټکل مخې به د چارې کولو ټول کوششونه به په څه باندې لسو کالو کې بشپړ شي. د ملي امنیت مشاور رابرټ اوبراین د روان کال د نومبر په میاشت کې اعلان وکړ چې یو ایس ای آی ډی به 10 میلیونه نور ډالر ورکړي چې د بین هوا ایر بیس سیمه به ورباندې پاک کړي او د دې سره به د امریکا ټوله ونډه 110 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو وویل موږ په تیر وخت کې د جنگ په میدان کې مخالفینو مګر اوس زموږ امنیتي روابط په همکارۍ باندې ولاړ دي. له هغه وخت نه را په دې خوا زموږ دوستي په ګډو ګټو او متقابل احترام او د زړورتیا په حل باندې ولاړه ده چې په تیر وخت کې مو غلبه پرې ومندله او د راتلونکي په لور سترګې په لارې. امریکا ژمنه کړې ده چې د ویتنام د حکومت سره کار کوي چې د جنگ میراث حل کړي په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، کلتوري او امنیتي روابطو تقویه کولو ته دوام ورکوي. یو ایس ای آی ډی کوشش کوي چې په بین هوا او دا نانګ دواړو کې ډایوکسین پاکړي چې د متقابل باور او همکارۍ لپاره مهم دي په داسې حال کې چې د امریکا ویتنام جامع شراکت جوړیږي.
په ګردیز کې د کاغذونو د تولید په فابریکه کې ګڼو خلکو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. پر دې فابریکې شاوخوا 1 میلیون ډالر پانګونه شوې او د ورځې 2000 بنډله کاغذ تولیدي. د امریکا غاک آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې موضوع رپورټ را لګلې.
د ما دغه مسولیت د کاغذونو سره کوم وخت پرې کیږي او موږ یې پکو د کارمندان سره
د پکتیا اوسیدونکو عادی کولا د کاغذ جوړول او پروسس په افریقا کې چې په دې ورستیو کې د ولایت په مرکز ګردیز کې جوړه شوه د دې رسو میاشتو راهیسې کار کوي. آتی کولا وایي چې کاغذونه د پروسس په ورستۍ مرحله کې د ایګوري او بیا د خپل نورو همکارانو په مټ بازار ته عرضه کوي. د خپل ځان په ګډون د نورو بوختي دوته خوښ دی.
افغانستان کې خو فعلاً وضعیت هم دومره ښه نه ده چې خلکو ته کار پیدا شي او دغه فابریکې دومره کومک خلکو ته چې دا فابریکه جوړه سوه او ډېر خلک په کار هم سول او هغه نه مخکې دومره زمینه نه وه مساعده. انشاءالله دغه دمګه سرمایه ګزاران سیدي فعلاً خصوصا دغه دیګردې سرمایه ګزاران سیدي فعلاً ډېر یو ښه کار کړی ده او په دغه عرصه کې ډېر خلکو ته کار پیدا شوی دی. زمینه کار
د یادې فابریکې د مسؤلینو په وینا پر دغه فابریکې شاوخوا 1 میلیون ډالر لګښت شوی او په ورځ کې 2000 بنډله کاغذ تولیدوي. د غرض د محل تر لسو ډیرو کاریګرو ته پکې د کار زمینه مساعده شوه. د دغه کارخونی بل کاریګر اجمل وای مخکې لدې چې دلته راشي وزګار ګرځیده. هغه زیاتوي چې اوس هم کار زده کړی او هم د خپلې کورنۍ اړتیاوې رفع کولای شي.
شکر الحمدلله چې ډېر خوشاله يم زه خپل باندې چې په دې کارم کې جوړ شوی ده. دومره گزاره روانه سولې ده انده نور خلکو تم کار کې برابرېږي او د سي سرمایداران د خدای نورم زیات کې په هر ولایت کې چې د فابریکې جوړې کې موږ غریبان ته کار پیدا شي.
په مجموع کې له پانګوالو د خلکو غوښتنه ده چې په مختلفو برخو کې د پانګونه وکړي چې له یوې خوا بیروزګارو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شي او له بلې خوا د وطني تولیداتو کچه زیاته شي. محبوب ګردیزی چې د کاغذونو د تولید پر یادې فابریکې پانګونه کړې وایي که دولت د امنیت خوندیتوب تر څنګ ورته ځینې نورې اړینې اسانتیاوې هم برابرې کړي لا نوره پرمختیا هم ورکوي.
که در آینده نزدیک مقدار تولید ما بالا برده
نظر به
د دولت مؤسسو او نور ارګانونو په مرسته به نږدې راتلونکی د تولید کچا زیاته کړو. هیله لرو چې د ماشینونو سیټونه زیات کړو او د کال په اوږدو کې لږ تر لږه 20,000 ټنه کاغذ تولید کړای شو.
درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. سوکاله اوسئ. تر بیا خدای مرسته.